السلام علیکم زه امید زهیر مالیم شپږ بجې شوې د دې ساعت خبرونه ته خراغلی د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځنګړي ډول د جنو خوځو د کړاوونو د حوالي لپاره یو موټی او شمنه ده. رینا میری نن سهار په خپله اکسپانا په دوحا کې شویو بحثونو ته په اشاره لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یو خلو وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پر اړه قوي اجماع لري. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزه کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې. په برېټانیا کې د بخنې نړیوال سازمان تیره شپه ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستالې لیبیا ساکار د رقوله لیکل شوی اوس د دې وخت چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقوقو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کیږي. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړی دی. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د مړینې له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی چې د لامل یې سړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سلور ډېر ولایتونو کې د 2018000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 1418 کسان له دې عمل مړه شوي. د دې ناروغانو په سلو کې له 3 پیل زیات له 15 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 500 مېرمنې خودل شوې دي. تاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کور وته په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډله سره 15 ورځې او یو سل ورځې سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې دي د لوبې د اپریل 25 پیلېږي او د مې تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلم او اسرائیلو کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویل کارتور پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونکړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کیرا یارمیش وایي د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ورکړ او چې خپل زوی مړی په پټه خاور ته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د میرمن یارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرود فبروري په 23 مدرسې ته مهلت ورکړل شو چې دا شرطو مني کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن یارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوال نایا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دی د ورکړل شي چې خاور ته وسپاري. د اقدام نتیجه تر اوسه نه معلومه شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 14 د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړل شو. مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان او روسیو کې د کډه شویو په اړه نوی راپور. یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونیم میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پراخېستې ده.
افغانستان د بحران اوږدوالی به یو په توروي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي.
دا هغه علت دی چې د چارو کارپوهان وایي افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبی له همدې عمله پرېږدي. بلخوا بیا له پاکستانه په زور راویستل شوي کډوال خپل فریاد لري.
د سرنوشت مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بیچارهګان او پوله په ټایم نه لري، کار او کسب هم نشته.
او په یوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دوی منیمای کی، یعنی ل شپګنیمه بجو وروسته د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تانده څنګه خبري کی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونیم میلیونه ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، لیکلي له خپل هیواده د ډیری کډوالو تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته یې مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.5 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې دې دوه هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالر بس پنه غوښتې وه.
او د لمو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له هیواده د افغانانو د وتلو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل له هیواده د افغانانو د وتلو پر عواملو د چارو لشنون کې عنایت الله اسحق زی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دی، سیاسي دی او اجتماعي دی. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدې چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ خویندې او میندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی. او دا ټول چې اوس راوځي د ځوانه طبقه ده او تا واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحق زی صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په ګاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا دا اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډېر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. ډېر ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سرته رسوي، مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان روزي دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د هغوی د لارې نه دی وشي کولی اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسوي. که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي، د ایران د لارې نه دوی زر کولی شي چې ترکیې ته، ترکیې نه بیا یونان ته، په همدې ترتیب بیا وشي کولی ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېرې زیاتې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا وباسي د افغانستان چې په هغه ترتیب باندې وشي کولی خپل هغه اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زه او چې احمد تکل سره یې له افغانستانه د افغانانو د کډوالېدو په علتونو باندې مرکه کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له پاکستانه په زور یو شمیر راوستل شوي افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستاني حکومت خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بېله کومې سرپناه او کار روزګار ژوند تیروي، چې د چارې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی دی. تفصیلي بدې راپورې واورئ.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورن کرښې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بی اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ له ډیورن کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
ان د پاکستان کې مخبل کاروبار د دلو د پاکستان هوا څخه په زور جبر او وسل شروع دل د ذکر زمينه مون ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده چې مون ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي، تر څو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او د کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د څخه خلاصې عمومي نړیوال موسسه هم غوښتنه ده چې مون ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی را ته ویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپلې ولسوالۍ او کلي ته راغلی دی. په بیان چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بېچارهګان، او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي بېچارهګان، بې سرنوشته او بې سرپناه ولا چې پراته دي، یعنی په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړی او نه چا د موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورن کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري دپاره دی ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 زره کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنیو سره یې مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغو کورنیو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورن کرښې شاوخوا 15 لکه افغانان راړول شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
وی خو افغانان له پاکستانه دراستنېدو په برخه کې مشکلات او ستونزې په خپل هیواد کې ویني، او بل خوا بیا د یونیسف راپورونه ښیي چې تر 1 میلیونه افغانان کډوال شوي دي، خو د کډوالۍ پر مهال باندې د افغانانو ستونزې هم پر خپل ځای دي. یعنی یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو نیوله، ځورول یې او حتی مړینه. تازه د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي وو. بل خوا بیا د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ چې په افغانستان کې دي اندېښنه ښیي، او د هوایي د خوشي کېدو او وطن ته یې بېرته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له کله چې خبر شوي چې اولادونه یې نیول شوي دي، خورا بد وضعیت کې دي او تشویش ورسره ده چې بالاخره برخلیک به څنګه شي. تفصیل دې راپور کې واورئ.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي، او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوي وو، د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي، او لارۍ چلوونکی هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې بس ایسته وای زما مال نشته، مونږ سره روپۍ هم نشته، مکه ولا هغه وای زما توکل په خدای لاړ. یو میاشت دوه میاشت ایران هغه کې پروت و مرز کې، بعد هغې نه دا ګیم مونږ برګستې روپۍ مې مواله کړو، مال زه بېرته واپس شه. هغه په هماغه شپه ګیم ورکړ ورته، نو هغه په لو چرکت کوو د ماشومان بیا وینې ولا زر تر زره ایله کې دا بندیتوب به سخت شي که نه. بس د هغې مور هم سم
وغوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ډیری دغه کډوال په ځانګړي توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دن پر اوکراین دروسی دا پوزی ارغل دوی مکلی زده متحد آیالاتو او اروپایی طولنی دا دیورزی پا درشل که پر روسی تازه بندیزون اعلان کرد. امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دا بندیزونه به دا خبره یقینی کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دې راپور کې واوري.
نن د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبره شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړه ییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د 200 کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي، چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولس پشر پوتین جګړه ونه ګټي، بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2020 کال د فبروري په 14مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمباري وکړي چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کابل ښار په واټونو کې د توکو یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې ښاروالي یې پارامنه پرېږدي. دوی د طالبانو د خاروالی له مالیاتو هم شکایت لري او وایي چې د خاروالی مسولین په هغو ځایونو کې د درېدو په سر پیسې اخلي چې دوی کاروزګار هلته ښه چلیږي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د خاروالی لخوا د ناوړه چلند سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل ښاروالۍ د محدودیتونو له امله په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی او د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټې سنګي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي راډیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پرې کار کولو ته د دې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډېر کم سوی آتا د مالیه ورکولو پیسې نشته چې د مالیه مونږ خپل ورکو.
خو نوموړی د دغه مالیې څرنګوالی او اندازه روښانه نه کړه. نجیب چې د مریم لیسې مخې ته پیرکي پلوري وای څو ځلې د ښاروالۍ له خوا یې کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
څو ځلې زما کراچۍ وړي، هغه ځایونو کې مو چې کار ښه چلیږي لکه د مدرسې مخ ته او یا ښار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي، هغه ځای ته وړي چې هلته کار نشته، چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري.
15 کلن عمران وایي د شپږ کسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي، خو په خبره یې د کابل ښاروالۍ لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولی.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کسه یو، پلار مې هم وزګار دی. په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دی هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر دا پلورونکي د کابل ښار په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او دوی ته اړ دي چې د لاسي کراچۍ له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کېږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې وروسته راپور دا دی چې د میدان وردګ په جلری سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوي ښارګوټي کې پاک اوبو خونځي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته. د دې ښارګوټي اوسیدونکي وایي هلته نږدې 15 اویا کورنۍ اوسیږي او سړک یې هم جوړ نه دی. تیر کال په همدې سیمه کې د سیلاب له امله لسګونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړه شول. تفصیل یې راپور کې اوري.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوی ښارګوټي خلګوای فاکی وبنلری او نه هم سړکونه او نه هم شونزی او کلینیک. د یادې سیمه اوسیدونکو وای خوشاله دي چې کورونه ورته جوړ سو، خو وای د ژوند لمړنی اړتیاوی پکې کې په نظر کې نه نیول سوی. رفیع الله او احمد شاه د تکانی سیمه هغه اوسیدونکو دي چې د سیلاب لامل کورونه په بشپړ توګه تخریب سوی وو او د کورونو یو شمیر کسان هم ټپیان سوي وو.
خو سموینه میاس کې شهرک به خجور شو.
شهرک په خیر جوړ شو. خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک اوبو تړتې لري، خو سړکونو تړتې لري او زمون کورونه چار دیوالې ته اړتې لري.
همي خانوی مو به احاطه ضرورت داره.
تمامي سکه دري شهرک مور
غوښتنه مو ده چې مقتدی په دې شهرک کې د پاک اوبو شبکه جوړ شي، سرکونه دی راته جوړ شي، کلینیک دی جوړ شي، خونځي دی راته جوړ شي او په یو شمیر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دی راته جوړ شي.
قسمتاش وا ساخته شو و دیگه
د دغه سیم یو شمیر نور خلک هم وایي چې د سیلاب د خطر سره مخ دی او حکومت ته پکار دی چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډی آر سی موسې لخوا 15 اویا کورنۍ ته کورونه جوړ سو چې ځمکه یې د دولت له لوري ورکول سوې وه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا و میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان یې بې کوره کړل. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین او د ډی آر سی موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د یاد ښارګوټي نیمګړې چارې بشپړې کړي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی فیض الله جلالی
چې شاوخوا ټولې 15 اویا کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وطاقه، یو اشپزخانه، یو باب تشناب او پر راتلونکي کې دیوی هاتی پلان لرو چې هاته جوړه کړو.
د فداسیال کې د چتیر کال د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بې کوره او ټفیان کړل. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی تر اوسه پورې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او تر اوسه پورې هغه چې ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه سریر وساته زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږه درسته د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ولاړ شي. د دې تر څنګ زموږ خبرونه ژوندې اوري. ټول مطالب په لیکلي ډول باندې هم خوندي دي. کولای شئ ویل ولې د ویډیو برخه هم حل تشته. تیرمانه ناشی لارا.